نن وکړه چې د روان میلادي کال په فایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابري کړی دی. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 23مې پر هغه برخلیک ټاکونکو سهار ډیر اټکل وکړه چې کیف په څو ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکراین د وګړو فزیکی زړورتیا او روحیه په پام کې نه ونیولې.
لیبل خو د اوکراین د ولسمشر میرمنی اولنا زيلنسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یو نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې
رسنی د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د وړاندې د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنی پاتې ده نوري بند شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شیر پاړه در سره شریکو
د شیر خدمت توقع هم دا وسی دی موږ احساسات وروزی موږ شیر دی دل پر نه وایسی موږ په معلومات زیات کړي
شیر هم لرو
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د خار پسترګو کې آشنا نشتا
کیسه لرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې
پر همدې کې سه نقد هم اوریدل شي
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ سره تور پیغام ده د غژون چې ده
او دا به هم ووري
په دې نه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فرید سیال راپورټ لري.
دا خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلمان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبی بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نیراله فلسفه په کې سرګند شوې ده. د پاچا خان سنتي حادثه عدم تشدد فلسفي اړوند څوک مبارزه دغه شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پاچا خان وند په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي یي هم کورنۍ شاعري کړې ده لیکنې کړې دي دا پکې راسپړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړې غونډه ډیر خاصه اوبتل شوې ده چې د پاشا خان له پای څخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړې و دي پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو سنن کوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د دوله سنجونه او څوارلس ځوانانو مقالې هم خپرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې د ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت البته اوویشت مقالې راخیستې دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاهان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپې دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوع افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط سوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلې. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کوي، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نورو موضوعاتو په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنوی د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانی له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوی لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډیری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته زموږ تر اوسه پورې هغه څه واد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ترې متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو لپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا راوامه په څه کې د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی څه کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایلس اسلامي امارت پر اتک سره، یعنی اسلامي امارت د خاصه هیڅ یو رسنۍ تړل شوی نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي امارت خوا سره هیڅ ډول یو قیودات او شرایط شانسته چې هغه دې باعث وګرځي چې خپل فعالیت ونه کې یا نورې رسنۍ تاسیسېږي هغو په برخه کې هم هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یاد افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړی داروی د دوی د چیډون لمخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو لامل لسګونه چاپی رسنۍ بندې سوي او لدی جملې وسې وازی څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
حمیم جلال زای له شاو خوشل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خبره شو. دا کتاب 478 مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعری کې مو له پایله تر پایه څه تغیر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی وخت په تیرېدو سره کې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم او لوی تغیر پکې دا چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی او ایما ځاني تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لچا پیریال یو نور تجربه هرڅه خاصه وی دي او زه فکر کوم هم دا تغیر ده او ما خپل هم دا تغیر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وی هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دی چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی خو د ډیرو نقدانو په باور په کومو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی څنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځای ول او زبې ورته پیدا کول دا شی اندي. خو په ټولنیزو علومو کې ایوا د غیدا د ځنګړنه ایدا د زدل تنه کوم شی مطلق ردی دی شی او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور د غدیا رب په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمن د شی ته پیدا سم جمله شعر ته او شعر خو فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده ځکه دا د خي د هر چا تر تجربه پوری ځانګړې د هر څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري. ایما په نظر شعر ما غو د احساساتو بیان د خو دا زبې هم طبعا مهمه ده. مثلا کڅوک وکولای شي سله د خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولی لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سی که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلا دی بیان سره توپیر ولري خیال پردازی په کې سوي عاطفه راو پاروي نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې زبې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له تجربه او یا ځنګړی عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي په هاوی راټوکولو ته وایي. په هاوی څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي، نو لاتي خبرو سره توپیر په ژبه کې دا او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي، دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو تغیان ښکاري. جلال زی صاحب تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګي نه ردیدای سه نو مطلق سره تاییدولای شي؟ ځکه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسائلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلای. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی، داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي، که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که دا غیر معمولي احساس سړی ونه لري شعر، فکر کوم هغه شریعت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي او چې شعر ولیکل سي بیرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده، زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي بیا شعر نسم لیکلی. او د تغیان مسله سي ته زه تر دې حده ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو، مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالاتو عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د تغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه ستا له سکڼي سکڼي ماښامه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که تغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د تغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي او د ستیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډیره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناوو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه هم دا کارم کوي، خو هغو ته موږ شعر نسو ویلی، او دلیل هم دا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سر یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو دی بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، که خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به اوښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نشي بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننه چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې رارژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمې غنی خپل یو شعر پر دې خبرونې لورولې. لدوی څخه اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخه څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خلاص غمی چې ته و په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوا پلاس د پلار لکوره وزي، دیوا پلاس د پلار لکوره وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یو مهاجر مرغۍ، پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زال او پناه نشته، زای د زال او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیر د کلمه کاوه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډی د دود پاړه اورېدل شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورته اغوستی وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولې وه او په چپ کې سګرټ. چټک روان و، یو زوړ پل ته ورسېدل. بد بوی په سپږمو ننوت، هلک پخه نیولی شو. سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو، څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیری سیری جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ، راضا هلک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی، نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست، دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و، رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتیان وي که نه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې پاسې اوږده شوی وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي، ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار و مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي، د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدئ. عطاالله جان، ځواب مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه؟ کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدا د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوست که نه. مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه؟
وبخښئ، که ټیټ وای آی بي څو
ټیټ به دا و چې زوی ته به لاس نه رسېد، مطلب به د هغې په برابر وای.
نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله؟
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره
وو؟ تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه، نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خودلته ما اضافهګي جملو نه لاند شارټکټ میولې کې ځان کنه مطلب وګت سره
بل ټکی تکراشم د نقد له اصول سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط وکړ دی تاسو لیکلی دی چې د سړی کورتۍ توره و ولې مونږ نه لیکلی چې کورتۍ سپینه و
توره کورتۍ چې دا د خپل دی او تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څه ده مطلب ټول یو تور پیغام دی دا ژوند چې دا د پولاند او د خلکو دام تور دی
کنه دا دقیق جواب دی ځکه چې هر صفات په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکې درک کړي فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولای ولې په چپ لاس نه
خلاص او چپ لاس به پسته وایم نو ما څه یو ملګری بلم پښتنه وګړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی نو ما یو دلیل دا ورک چې دغه اره ماشوم چې کلا تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لاس کلنې کنه نو دغه نه کلنې منځنه عمر دی په دې کې سکه ماشوم یو څو پښتنه کې چې ډیره عجیب پښتنه دی نو دا مې دې د خاطر ورکړه
د روانشناسي له اصول سره سم نه کلن ډیر دقیق عمر دی ماشومان تر لاس کلنې ورسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري او تر وکلنی راټیټ بيخي سلو پسلو کې د پلورونو او د میاندو لار تعقیبوي هغه چې څو وايي پیغه کې نه اونو نه راباسي لیکن کدی بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ور کړی دی
موږ د ټولنې د نظر نه کوګورم دغه چپ او خي دغه ډیر یادی کی کنه مطلب په چپ لاس ډوډۍ مخره ادم کو دا مکو مسله خبره ده چې دا سرګټم د یو خښای نه دی نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسی
دا خبره مو سم ده تاسو پل زوړ یاد کړی دی مطلب مو ده چې دلته د پوډریانو مرکز ته هم داسته
او ما پوډریانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسو ختنه مو نه غس خود کیسه سره مې خود چې خلکو ته د پولیسو ختنه غوندي یو ځای معلوم کوي یوازې پولیسو ختنه پوری مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولی یا نور پولی نه کنه تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځینو ته پوډریان مخه کوي او د امده سیوی زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي تاسو دلته لیکلي دي چې بد بویته فکر کوم دا شګام دی خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وي یو نیمځل ممکن ده که تاسو اتاولا جان جواب کچرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلي وای چې دا سی بویته لکه ورسته هغي یا لکه خوشا شوی غوښه ډیر بدلستون کې ذهن ته دا تصویر نو پریوته
بېلکل د مثال سره دغه بوی واځي کول دا خرازي خاص له خبره ده چې زه کله زه پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم نو زه چې کله دې پول سره تیرېږم نو زه د سی بوی ګورم چې دا غي بوی تزه یې ستر کوم مثال نشم راوړې نو دومره به وایم چې بد بوی
د نقد له اصول سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي اغومره د لوستون کې ضرورت لوي شي په همدې برخه کې دا تصویر چې د جنو وشته به برو او د جنو جامع چیروي ګرځیدل د ښکلې تصویر دی د لوستون کې سترګو ته دریږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو دا حیرانی عمقه د ښکارا کول او ویلو خبره ده د کرکټونکو په وینا بهتره د چشکارش یو شی مثلا ولیکي خله اخلاص پات شو یا خله د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیبل څه فکر کوي
bale bale بالکل خبره مو کړې خي خبره مو کړې نو خبره ده یو نظر زم لرم دلته چې په دې کې څه کې د دې مودي مسلو ته پام وکړو ډېری دي کنه مطلب ما هم مقاله په کې راوستې د ام ژوندۍ څه ورکړي تشریح کړم دا کنه خو نه توانه دلای چې ار څه منظر کشي کوم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکی زیات دی چې دوی یو څه ښکارا کوي نه وایي او دا د کیسې له اصول سره دقیقه خبره نه ده تاسو کیسې ته کبیر تر وګرځم د پلار له خولې د سیګریټ د لوګي وتل بیا ډیر دقیق تصویر ده د لوستون کې سترګو ته درې شي خلش مخ کې تاسو لیکلي دي چې حلق ډار شوی وو دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا کچرته سترګې راووتې رډې رډې راوخه تلې فرزند کنه دا هم عینن لکه دی اغه مخکینی چې خلیخ خلاصه پات شو یعنی د حیران پوزای او د ډار پوزای باندې توزه شاید په کیسه کې ممکن وي په مجموع کې اتاولا جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په سیر د وینا او ښکارا کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده څنګه اوس چې د دې نقد روسیو ترازو تاسو سره موافق یاست
تاسو ډیر مهمه مسله ته ما پام
کړ یعنی دا کیسه کچرته تاسو اوس بیا لیکي فکر کوي چې دغه وینا او ښکارا کولو ستونزه تاسو په ډیرو کیسو کې د افغانانو لیدل وی چې دا مشکل لرو دا مشکل حل کېدل غواړي اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالی پیغامو زموږ ډیر کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي
بالکل که دغه نکته مخکې شوې وای پرما نو اوس به دغه ستونزه نه وای کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای یو تصویر به ماوړاندې کړو یا ډار پر ځای کنه مسله خبره ده چې مون نګدانان بيخي نه لرو چې نګتو کې نو دغه چې زما په دغه کیسه نګتو شو نو دا به پراتلونکي کې ما اصلاح کړي نو کاش زه به خوشاله شوې چې دا ډېر مخکې شوې ده نګتو
تاسو خو اوس هم ځوانان یاست دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکي د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغه هم په همدغه عمر باندې هم د کیسې نه لیکلي ډېر مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم مهم ګډون را سره وکړ نقد حاضرې دل په خپل ډیر جرأت خوړي ډیر مننه کور ودان
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافي کې ژوند کوي که غواړی کنه غواړی سره نشدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي ستر ارواپو کارل ګوستاو یونګوي چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانب خبروي په غزنی کې د بابېړې دود شته بابېړې لزوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بل پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته یو شمېر کسان چې له بابېړې سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي په دې اړه نور په دې راپور کې
بابېړې د بابېړې خو ظلم ده بابېړې خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده هم له د دوستی ترمنز مقصد د شعر اولی سکول مليته غلا یاد نه سره وځي
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و خو ورسته بابېړې په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړي اج ملک وای اتوش کالی د واده کیږي خو بیا هم لخ سرګنی سر تر سلام پورته تعلقات نسته وجه هم بابېړې دی
بیا موږ ځان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپاګ لکه غنی راکړي او واده مې رقم سره وکړو خو مقصد په ډیر تنگ حالت کې مو کو او ډیر سره په عذاب مو سو نو سم دغه دوستي خوند یعنی په اتوش کالی وتیلې دي په اتوش کالی کې وسم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي دای منجلس ته ګراته وسم نست
نو موړای وای بابېړې نه یوازې چې په دسوي بلکې په سیمه کې ریواج لارو خو وستر ډیر لمنځت للی دی د دو په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیر نه وړه دودونه لمنځ لارسي شی پایلې به ولري
نیمه په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر چې باندې لخداره ریدو یا بشد میدو او بیا نه کاو
دغه د کور ولا ته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلاټ ما به وړای کړم
پوز خو نو وخت وته لای د وس خو نو ولادونه دي سره په اول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
چې خوښ او خسر له خوا دغه بشارو پی مقصد د ما دی ورونه له خوا په خو دې ما له خوا چې ورور مو دې در به در کړو د اوس دوستي او دښمنیو
ډیر ورونه د پټولنه کې د بابېړې په څیر ټول نه سمري واجنه د خلکو په زیان غني احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی نو موړای وای د کومیناوی پلار چې بابېړای کړای هغه بیا د خسرګنی په کور کې شاورز نه دلیدلې
بابیړی هغه دوستی داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به دی کور تر راولل سوی و دی دی ټول عمر دی مخ پیټک داولو دی 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 پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو او ته بابیړی ناوی او پلر دی پتا باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوي دغه پیسې لزوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
با بیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي با بیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي او دا بل عامل دي دی کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللی ولا یو ښه دوستی پاتې سوی وای هغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای خو ډیرای کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر انګټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره تر بل خبرونه زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم شدی وی
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې جانان پر پٹا سرداسی دا دنیا گاٹا سرداسی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا لے شائی کہنا وائی خط بیرا لے شائی سوٹ کرائی سے راشکار سیلا مگرنج بیل چائی نارے باہر دائیں پائل منت کی ماں جانا دلال دیلو